کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یس نوري هرکلای کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د خپل ماموریت د غزیدو هرکلای کړی دی خغلی بینټ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له ټولو اړخونو سره به کار وکړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تیرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د ریچارډ بینټ ماموریت یو بل کال ته وغځاو بینټ به د بشري وضعیت پر ارزونې سربیره د ماشومانو د حقونو او د غراز د بشري حقوقو د سرغړونو د ثبت او راپور ورکولو چارو ته دوام ورکوي د افغانستان میشته ټولنه د میدان وردګ ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې په سلګونو سیلاب زپلو د امرسو د ویشلو خبر ورکوي د ټولنه نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت د دایم مرداد ولسوالۍ په څبان د 1500 کلو کې 445 سیلاب زپلو کورنیو ته نږدې 4.5 میلیون افغانۍ نقد او پیسو مرستې ویشلې دي هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکل شوې دي د افغانستان میشته ټولنه په وینا څلور ورځې وړاندې هم د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ د مختلفو سیمو له 400 سیلاب زپلو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرستې کړې وې د افغانستان تر ولسو کلونو کم عمر فوټبال لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د تنکیو ځوانانو دغه لوبډلې که څه هم تیر ماخستن 1-0 په وړاندې تاجکستان ته لوبه وبایلله خو د هغو دوو غوره ټیمونو په ډله کې راغی چې د آسیا د ملتونو جام کې لوبه کولی شي د فوټبال دغه لوبډلې د تیرې جمعې په ورځ منګولیا لوبډلې ته 15-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه د آسیا د ولسو کلونو فوټبال جام په 2023 کال کې ترسره کیږي نن سهار وختي څو چاودنو د اوکراین د پلازمېنې کیف مرکزي امبرخه ولړزوله د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په ټلګرام کې لیکلي دغه چاودنې په شیفچف کیفسکي ساحه کې شوې دي دغه ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په کیف او د اوکراین په ځینو نورو ښارونو کې وروستیو د روسیې لخوا بمباریو او چاودنو مرګ ژوبلې اړولې دي هغه روسیه تورنه کړې ده چې هڅه کوي اوکراین د ځمکې له کورې څخه محو کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا وکړه هغه لوی چاودنه چې په اشغال شوې کریمیا کې د یو لوی پله د ویجاړې دوه سبب شوه یو تروریستي عمل وو او د اوکراین ځانګړو ادارو تنظیم کړی وه دغه پله د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره تړلې ده پوتین په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون کرملین د خپل ټلګرام په کانال کې خبره کړې ویل شک نشته چې دا د تروریزم یو عمل دی او هدف د یو خورا مهم ملکی بنسټ ویجاړول او هغه دا څرګندونه ورسته له هغې وکړې چې د روسیې د تحقیقاتي کمیټې له مشر الکساندر باتریکین سره د شنبې ورځې د چاودنې د موندنو په باب د بحث لپاره وکتل د کریمیا دغه پل چې اوږدوالی 19 کیلومتره او ارزښت 3.6 میلیارد ډالر خودل شوی اوکراین د دې لوی پل د ویجاړولو مسؤلیت نه دی اخیستی ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکونډي کې د طالبانو د حکومت له لوري د یوې رسنۍ د یو مسؤل د خوشي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې د رسنیو د سرغړونې د ارزونې کمیسیون کې څېړلې وه دا کمیسیون څومره مهم دی
مسؤولین په منځ کې یو پل دی او دوی هڅه کوي چې کچیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي
په دې اړه مو د ژورنالیستانو د ټولنې له د مشر نظر اخیستی دی په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د خلکو رواني د روغتیا موضوع ته کتنه کړې ده
د نن کې ګواله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو به نهسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي
په دې اړه مو د رواني ناروغي او متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده
عم خطر د څه فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوايم د احتیاط سبب ګرځي او بل اخر خطرناک ناروغي ده
د اوکراین او روسي وضعیت هم کتنه کوي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقه بحث لري چې په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو روسي خبرو موضوع ته ځانګړی شوی دی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندی کې د افتاب رادیو د مسول مدیر میرزا حسیني درخشي کې دوه هرکلی کوي او وي دوی د رسنیزو سرغړونې د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې ښاغلي حسیني د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. که څه هم د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل ټویټر لیکلي چې له دې سره اوس مهال هیڅ خبريال د طالبانو په توقیف کې نشته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبریالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي رادیو ته داسې وویل.
د خبريالانو غوښتنه له طالبانو د دې چې لګ د ازادي بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي، او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان سره چې هغه خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سوایي، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چیرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه شي د خبریالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندیشنو په اړه زموږ پښتني جواب نکړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنیو او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکوندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل میرزا حسیني د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې د میرزا حسینی د راخوشي کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکي لاړخونو غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټول قضیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلی حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر څوارلس سو مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې له یو کال زیات وخت یې وسو ګڼ خبريالان نیول سوي، وهل سوي او توقیف سوي دي. د ازادي رادیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې د 2018 کال د اگست له 15مې د 2022 کال د اگست تر 15مې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته په افغانستان کې درې خبريالان وژل سوي، څلور دیش توقیف سوي او دیارلس هم وهل سوي دي.
و امرید چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کندی کې د افتاب رادیو د مسول مدیر میرزا حسیني د راخوشي کېدو هرکلی کوي. د کمیټې د غرض ویلي چې دوی د رسنیزو د سرغړونو د ارزونې په کمیسیون کې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي وای د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون چې بیرته فعال شوی دی باید د رسنیو د سرغړونو اداوی وڅېړي او په اړه پریکړه وکړي. نوموړي دی په دې اړه چې دغه د رسنیو د ارزونې د سرغړونو د ارزونې کمیسیون په اوس وخت کې څومره مهم دی ازادي راډیو ته وویل.
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله داسې یو لوی تحول رامنځته کیږي، دې کې رسنیو ته، بنسټونو ته، دا ټولو ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغومره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کیږي، په اول کې په خوښۍ سره چې داسې یو وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو، او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه، او اقتصادي ستونزه د ټولو نه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکو زیانمنه کړ. بوله لوی ستونزه د بنسټونو او د نظام مسؤلونو په منځ کې یو بې باوري فضا وي، چې هیله من یو چې دغه یو کال کې مسؤلین به په دې پوه شوي وي چې بنسټونو د خبریالانو، رسنیو او د مسؤلینو په منځ کې یو پل دی، او دوی هڅه کوي چې که چیرې یو ستونزه په منځ کې رامنځته شي یا د همغږۍ لپاره باید کار وکړي. دا نه یوازې چې نظام لپاره ضرر نه لري، نه یوازې چې ستونزمن نه دی، بلکې دوی کولی شي چې دغه یو همغږۍ سره یو ښه فضا او ښه رسنیز ټولنې رامنځته کړي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي و.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په اورزګان کې د فوتبال غوړ لیک سیالي پیل شوې. مسولین وای په د وسیاله کې نه لوبډلو برخه اخیسته او هدف د غوړ لوبغاړو انتخاب ول دي. نور په دې رپورت کې
په اورزګان ولایت کې د فوټبال غوړه لیگ سیالي د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون له خوا څخه د نهه لوبډلو ترمنځ پیل شي. په اورزګان ولایت کې د فوټبال فدراسیون ولایتي مسول میرزا محمد امیرزی د غلوب د پیل پر مهال ویل چې یادي سیالي به دوه میاشتې دوام وکړي چې شپږ ډیرش لوبډلې به پکښې کې ولوبېږي. هغه وایي د یاد لوبو څخه هدف د غوره لوبډلو مندل دي، او په راتلونکي 2023 میلادي کال کې به د فوټبال غوره لیگ سیالیو کې د زون په کچه ولوبېږي.
روزګان ولایت په تاریخ کې د دوهم ځل لپاره بیا هم دغه روزګان د غوره لوبډلو د نوملال څخه نه لوبډلی، غوره لوبډلی چې هغه په خپل همت او هلو ځلو سره دغه ترکیب کې ځای نیولې دي او هلې ځلې کړې دي. د روزګان ولایت دوهم لیگ دی چې شپږ دېرش لوبې دي، تقریبا دوه میاشتې به په بر کې ونیسي.
په ورته وخت کې هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې ګډون کړی دي خوشاله دي، او زیاتوي چې په دې سره به دوی په زیاته کچه تجربه هم ترلاسه کړي.
زما نوم زبیب الله الفت، دلته د فوټبال د لوبې د کول لپاره غلی. دا غوره لیگ موږ ته ډیر مهم دی، ځکه د فوټبال زړه غوره لیگ دی. نو دغه چې جوړ شوی دی چې درې میاشتې دا دوام وکړي، دا ربط برګشت لوبې دي چې درې میاشتې دوام کوي دا لوبې، او دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې ټول لوبغاړي په دې کې ګډون وکړي او د لوبغاړو کیفیت په دغه لیک معلومیږي. زموږ ستونزې دغه دي، موږ خپل په سټډیم موږ ته چې جوړ شوی دی دا د اوبو د کمښت سره مخ دی، ځکه دا په شپږ ورځو کې نه اوبېږي. نو موږ غواړو چې دغه سټډیم ته اوبه برابر شي. می روب خان مینوال دی نو دلته د پر راغلی چې فوتبال لوبي دا لوبي خو عموم کې اصلي لامل خدا کده سي چې مثلا ځوانان د نشو سره ګرځي د بیا ځای نه است څه د پر ځای چدي د علت تیر وخت ځای کې نو دلته راځي بیا فوتبال کې ستونزې خو عموم کې ډېرې دي ځوانان خو ځوانان د پر د لیکونه نه جوړ سوی یعنی دلته میدان ته اوس ډېر لوبغاړي لاغلي دي یعنی د ډېر د خوشحالي احساس کوي نو بس ستونزې مې دادي چې لیکونه نسته او د چمن ستونزې دي او ځوانان نه تشویقیږي چې نور ولایت ته ولاړ شي روزګان خصوصا روزګان چې دی افغانستان کې ډیر پاتې دی په دې خاطر
په روزګان ولایت کې د فوتبال غوره لیگ سیالي پر داسې مهال پیلېږي چې تر دې مخکې بیا په دغه ولایت کې د کرکټ منتخبي لوبي هم تر سره سولې
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم په اوکراین کې د جګړو موضوع ته مخه کوو. د اوکراین پلازمینه کیف نن سهار وختي څو چاودنو ولړزه او د بیړنیو خدمتونو مسؤلانو ویلي چاودنو یو شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین څېړلې په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب د وروستیو چاودنو په اړه نور څه جزئیات راغلي؟
او ډیر مننه نوري صاحب. یوازې کیف نه بلکې روسي راپور نه وایي چې پر کیف سربیره نیپرو، لفیف او ترینوپل ښارونو کې هم نن سهار چاودنې شوې دي چې تر ډیره د توغندیو او میزایلو چاودنې یادې شوې دي. دغو چاودنو د اوکراین د چارواکو خبرګونونه هم پارولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دي چې دغو چاودنو کې یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان دي. دا هم ویلي چې روسیا په دغه ډول کړنو سره غواړي چې اوکراین د ځمکې لمخه لری کړي یا اوکراین د نقشې لمخه لری کړي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم پر خپل انستګرام چینل دغه چاودنو یادونه کړې او ویلي دي چې له څو میاشتو وروسته لومړی ځل دی چې په کیف کې چاودنې وشولې. په چاودنو کې د مرګ ژوبل سملاسي ارقام لا معلوم نه دي، خو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې مرګ ژوبل لري. وروسته به د ورځې په ترڅ کې معلومات شریک کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې روسیا تورنه کړه چې په دولتي کچه ترهګریزې کړنې کوي او ویل چې په نړیوالو قوانینو کې دا تر ټولو ستر جنایتونه دي چې په دولتي کچه ترهګریزې کړنې کوي. د اوکراین جګړه روانه ده، دواړه خواوې یو بل بیا تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا خپل استدلال کوي. هغه وایي چې کومه چاودنه چې په زاپوریجا کې وشوه او دغه راز هغه کوم لوی پله باندې چې د کریمیا او روسیې ترمنځ چاودنه شوې ده، وایي چې دغه چاودنه د اوکراین د استخباراتو لخوا شوې. خو پوتین د دغه ادعا لپاره هیڅ ډول شواهد نه دی وړاندې کړي. په اوکراین کې جګړه لا هم روانه ده. د اوکراین چارواکي ادعا کوي چې دوی په يرغليزو عملیاتو کې چې لتیرو څو اونۍ راهیسې پیل شوي، شاوخوا 1200 کیلومتره ځمکه بیرته لروسانو نیولې ده. خو روسي لوري هم بیا وایي چې دوی په جګړه کې مخته ځي او دوی غواړي چې خپل اهداف ته پکې ورسیږي.
بله، مننه لودین صاحب. قدر منوریدونکو، وام اوریدل چې په اوکراین کې جګړه لا تیزه شوې او دا هم وروسته له هغې چې د تېرې جمعې په ورځ د کریمیا او د روسیې د خاورې ترمنځ لوی پل د یوې چاودنې په ترڅ کې دغه پل ته زیان واوښت، یوه برخه یې ونړېده. او له هغه وروسته هم د اوکراین د پلازمینې کیف او دغه راز د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې د روسیې لخوا د بمباریو او دغه راز چاودنو راپورونه ورکول شوي دي.
له خبرونو ورآخوا،
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. ملالای بشیر ته بغوښ شو.
اټلانټیک خبرونه د افغان جنو د شونځي په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان پټ شونځي د شلو کلونو پرمختګ لمنځه ولاړ. په دې مقاله کې د هاجری په نوم د یوې ښځې کیسه راغلې چې وايي د طالبانو لبیا واکمنېدو دوی اونۍ وروسته لور وزېږېده. هاجره 15 کلنه ده او لمخکی دوه زمان درلودل، خو کله چې طالبان واک ته ورسیدل دی او میړی دواړو دندې له لاسه ورکړي. هاجره اټلانټیک ته ویلي چې مخکی شې ژوند درلود خو اوس هیڅ نه لري. ورستل ولو چې افغانستان یو ځل بیا د شذو لپاره په نړۍ کې په تر ټولو بد ځای اوښتې دي. له هغه ورسته چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړه، دنجونو پر مخ یې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې وتړلې. شوزو ته امر وکړ چې یو مشخص ډول حجاب بکوي او ګڼ شزي له داندو لري کړي. په دې مقاله کې راغلی چې ټول افغانان طالبانو ته سترګې په لاره نه دي چې شونځي پرانیزي. ځینو په خپلو کورونو کې د نجونو لپاره پټ شونځي جوړ کړي دي. د یو پټ شونځي د ښوونکي له قوله ویل سوي چې دا په کابل کې په خپل کور کې شاوخوا اتیا نجونو ته زده کړې ورکوي. د دې ښوونکي په اړه لیکل سوي چې د دې کار په بدل کې پیسې نه اخلي او که طالب چارواکي ور باندې خبر سي دا به یا بندې کړي او یا به هم وهل ورکړي. ګلوب ان میل خبرونه هم د افغان شوزو پر وضعیت یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی مخ پر زیاتېدو دی. په دې مقاله کې ولولو چې د افغان شوزو پر وړاندې تهدیدونه یو عامه خبره ګرځېدلې. د بشري حقوقو مدافعین وایي چې شوزي نور هغو ادارو ته لاسرسي نه لري چې مخکې به د دوی شکایتونه اوریدل. دې خبرونې له شوزو سره خبرې کړې چې ګواکې د طالبانو د تګلارې له کبله له جنسي تاوتریخوالی سره مخامخ شوي دي. ورستل ولو چې د شوزو لپاره یوازې د ګوتو پښمار پناه ځای نه پاتې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې طالبانو د شوزو د امن خونې لومړی لوټ کړي او بیا یې وتړلې. په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قربانیان بیرته اړ شوي چې خپل هغو کورنۍ ته ستنې سي چې لبیرې د امن خونو ته پناه وروړې و. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې جنسي تاوتریخوالی پراخ دی. د 2021 کال یوې سروې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان د شوزو چارو وزارت کړې و او پکښ ویل شوی و چې په کندهار ولایت کې 40% شوزو جنسي تاوتریخوالی تجربه کړي او په ټول هیواد کې 80% شوزو پرته د دوی له رضا او خوشي واده شوی.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا لنړیوال ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوب ماسسې د څو راپورونو په اساس افغانان تر بل هر چا زیات خفه دي او له رواني اختلالاتو انکاریږي. لسیزې جګړو زیاتېدونکې لوږې او بېوزلي د افغانانو ترمنځ د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو اساسي عوامل بلل کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
خوب نه دسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د سر په دبارې راويشه سم.
شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده. وایي چې د ژوند سختي او بي وزلې سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کومې ګر سره روغه برازیل دلې ده د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب نه دسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه د زړه په ډباره راويشه سم چې لري متکان کوي د کمزوري کې چې چې د ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي بده ده.
د جان بيبي په نوم یوې بلې خزي ازادي راډیو ته ویل چې ډاکټرانو ته ورزي خو د خکېدو څراکې نه لګيږي.
گزارم کړ په دوا و ده چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې پیدا منسته ورسره ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک له دې ښکارندي تر بل هر چا زیات کړيږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغیدلې ستونزمن دي.
د شپې د خو په تکلیف کې ژوند او ګایګای د ورځې هم بس تاسو تکلیف هم لرم تاسو خو نه لرم سوچونه ډیر ومره فکر ډیر وخم لته دغه د غو او نو نو د بمبارو د دوغه صدا
د روزګان اوسیدونکو عزت الله او چې وای جنگونو عصبي تکلیف ورچولې. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له غیر لید ګالپ موسسه د ورستی راپور او ارزونو لمخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک له خپګانه کړیږي او لستونځو سره مخ دي. خپګان د رواني اختلالاتو درامنځته کېدو یو عمده عامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بیلابیلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هر دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو تاوتریخوالی بې ثباتۍ او بې وزلی افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا یې ور زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپال ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی پر غیدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومن چې د کونړ اوسیدونکو دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان را پورته کیږي پاغه سی او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې باغې باندې د کانو گزارونه کوي او رشخان پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغه سي کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته تکلیف نورم زیات نشي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تیره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا یو نیم میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خپګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره خبرې کړي.
د مکتب دروازې تړل شوې دي زموږ پر مخ، دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو، نه پوهېږو چې دا خفګان به څه وخت پایته رسیږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
په افغانستان کې خصوصا ډېر ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، یو خلقي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او بل استرابي ناروغۍ. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي، ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر، جنګ، بیکاري او مهاجرتونه دغه فکتورونه له وجې نسبانونه واخیستل ډېرې زیاتې دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنه سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
د رواني روغتیا متخصصین وایي ناسم ټولنیز چارچلند او په وخت نه درملنه د دې لامل شوی چې افغانستان کې ګڼ رواني ناروغان له درملنې محروم پاتې شي. د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحي سره صفی الله ستانک زیمرکه کړی او په پیل کې دا پوښتنه ورنه کړی چې په طبي لحاظ څومره د رواني ناروغیو درملنه ممکنه ده او خلک په خپله څه کولی شي.
عام خطر داسې فکر کوي چې رواني ستونزه یعنی نه تداوی لري او دوا یې هم د احتیاط سبب ګرځي او بالاخره خطرناکه ناروغي ده. دغه تصورات غلط تصورات دي چې خلکو منځ کې اوس هم خبره شوې دي. دویم دا چې د رواني ناروغانو سره په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ولا په افغانستان کې متاسفانه داسې منفي برخورد کیږي، په دې معنی چې دوی سره یو تعصب نه کار اخیستل کیږي. دا داسې چې کچېری یو څوک په رواني ستونزه باندې اخته شي دوی سره هغه چلند کیږي چې هغه باید مناسب وي. لکه یو کس چې په یو جسمي ناروغي باندې اخته وي وایي سره ډېر حمایه کیږي، وایي د کورنۍ له خوا مثلا وایي د میاشت د فالوآپ لپاره ورته کیږي، ډاکټران ته سره وزټ کوي، همدارنګه دوی ته درملنه په هر میاشت کې ورته کیږي. وایي یو څوک چې په ناروغي راز باندې اخته شي متاسفانه چې نه د کورنۍ له خوا ورته حمایه کیږي او نه خپل ناروغ په دې توانایي لري چې هغه ورشي ډاکټر ته او د خپل ناروغي لپاره درملنه وکړي. بل اساسي خبره ده چې اکثر د رواني ناروغان داسې ستونزه لري چې دوی له خپل ناروغۍ نه خبر نه وي، یعنی دوی انسایټ نه لري. کله چې دوی خبر نه وي نو دوی وایي چې زه ناروغ نه یم او په اصل کې هغه ناروغ وي. ستونزه همدغه ده چې د رواني ناروغۍ سره تعصب یا ډسکریمینیشن په اساس باندې تعامل کوي.
ناروغۍ یو دا کټګورایز کوي چې په څومره کټګوریو کې دا ویشل شوی دی، عمومي توګه باندې، لنډه توګه باندې. البته که دا راته ووایي
د نوې کتابونه چې وایي تقریبا دغه مختلفو ګروپونو باندې تقسیم شوی، تقریبا ټول رواني ناروغۍ په دوه کټګوري تقسیم شوی دي. ولی عام هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې او په نور نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې چې ما مخکې فکتورونه وړاندې کړې، مثال فقر، جنګ، بیکاری او مهاجرتونه، دا په افغانستان کې تقریبا زیات ناروغۍ چې زیات هغه زیات دي، هغه څوک چې په دې اخته دي هغه اکثرا یا سایکوټیک ناروغي دي چې هغه چې مستقیما یو کس د غز روان په مختلکی او یا هغه خلقي ناروغي دي چې هغه استرابات دي او همدارنګه ډیپریشنونه دي. په افغانستان کې خصوصا زیات ناروغي چې هغه د دغه فتونه چې مخکې نمونه واخیستل ایلاتونه هغه د دوه شان کې دوه ډول ناروغي لري ذات دي، یو خلقي ناروغي لري ذات دي او بل استرابي ناروغي.
د رواني صحت د ښه ساتلو لپاره باید هغه عمومي څه باید وشي چې یو سړی ښه رواني صحت ولري؟
کله چې یو څوک د خپل توانایي ولدي چې زه ژوند کولای شي خپل توانایي وپیژني او د ژوند په نارمل سیسټم مقابل کې ښه تعامل یا ښه چیلنجونو مقابل کې ښه برخورد وکړی شي او خپل ځان ټولنه کې شریک وګڼي او همدارنګه په ټولنه کې یو مؤثر شخص قبول شي، دغه رواني صحت وایي. د رواني صحت لپاره مهم او اساسي برخه ده چې هغه باید په کورنۍ کې د کورنۍ د ښه برخو سره مخامخ شي، هغه باید ښه خواړه وخوري، هغه باید ښه خوب ولري، هغه باید د برخوردونو سره په تعاملونو کې سره سم کی، او همدارنګه د ټولنې د کورنۍ او همدارنګه د حکومتونو لخوا دوی صحیح حمایه شي. کله چې دغه فاکتورونه موجود وي نو هغه بیا د رواني ناروغیو نه دوی اکثرا مسؤول پاتې کیدای شي.
د افغانستان د رواني روغتیا د متخصصینو د ټولنې مشر ډاکټر حکیم الله صالحی او چې په افغانستان کې د رواني روغتیا پر وضعیت خپل معلومات را سره شریکول، نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ازادي راډیو او ری په افغانستان کې د